السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې. زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق یو ځل بیا د طالبانو لخوا د پټکو د پخوانیو پوځیانو د نیولو، شکنجې او وژلو پر دوام نیوکه کړې ده. فائق نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي مستند راپورونه شته چې ښیي له ګاونډیو هیوادونو اخراج شوي پخواني پوځیان افغانستان کې په هدفي ډول وژل شوي دي. د فائق په خبره دا د بشریت ضد جنایت دی او عاملان یې باید ځواب ویونکي اوسي. فائق د بی بی سي هغه راپور ته هم اشاره کړې ده چې د دوو سرچینو په حواله یې لیکلي د طالبانو استخباراتو د پخواني جمهوري نظام دوه لوړ پوړي قومندانان نیولي دي. د دغه راپور له مخې نیول شوي قومندانان یو فرید سید خیلي دی چې پخواني حکومت کې د بغلان د پامیر قلي اردو د درېیمې لیوا قومندان وو، او بل هم پرویز سید خیلي دی چې د همدې لیوا د پلی کنډک مشر وو. دغه کسان د کابل په یولسمه او څلورمه حوزه کې نیول شوي دي. فرید سید خیلي وروستیو کې له ایران او پرویز سید خیلي له پاکستان افغانستان ته ریپورټ شوي. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه د دغه خبر د تایید یا رد په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. تاجکستان د کونړ له زلزله ځپلو سره څه باندې 3000 ټنه بشري مرسته کړې ده. د ازادۍ راډیو تاجکستاني څانګې لیکلي په دغو مرستو کې چې نن یې کاروان افغانستان خواته روان شوی، اوړه، غوړي، بوره، کمپلې، خیمې او نور لومړني مواد شامل دي. له زلزله ځپلو سره د چین، قطر او هند په ګډون ګڼ شمېر هیوادونو د لومړنیو موادو او د بریتانیا، جنوبي کوریا او استرالیا په ګډون یو شمېر نورو نقدي مرستې کړي دي. زلزله ځپلي وایي لومړنۍ مرستې وررسېدلې، خو په خبرې دا لنډمهاله دي او دایمي ملاتړ لپاره یې باید بیرته سرپناه او د ژوند امکانات ورته برابر شي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ویلي د زلزله ځپلو د لنډمهالې او اوږدمهالې ملاتړ لپاره شاوخوا 8 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د نیپال پلازمینه کټمنډو کې نن دوشنبه لږ تر لږه 14 مظاهره چان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي دي. لویدیځو اژانسونو لیکلي پولیسو د مظاهره چانو د خورولو لپاره ډزې کړې او د غرازي پر هغوی ربړي، ګولۍ او اوښکې بهونکي ګاز کارولې او بیې پرې شیندلې دي. مظاهره چان له دولته غواړي چې پر ټولنیزو رسنیو محدودیت لرې کړي او له فساد سره مبارزه وکړي. د کټمنډو د پولیسو یو مسؤول شیخار خانال ویلي شاوخوا 100 مظاهره چان د مال په روغتون کې بستر دي. دوی دولت هغلته پرېکړه کړې چې پر ټولنیزو رسنیو لکه یوټیوب، فیسبوک او ایکس بندیز ولګوي، ځکه د دوی خبره کمپنۍ راجستر شوی نه دي او دولت پرې څارنه نشي کولای. او د کرکټ آسیایی جام سبا سه شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبي سره پیلېږي. لوبه ماښام 2 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبي کوي. د هند، پاکستان، متحده عرب اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې په الف ګروپ کې لوبي کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون یک شنبه د آسیا جام په درشل کې د درې اړخي سیالۍ په وروستۍ لوبه کې له پاکستان څخه د 15 منډو په توپیر له ماتې سره مخ شوه. دغه لوبې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد متحده عرب اماراتو ترمنز وشوې. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. دا خبرونه تم لوستلی شئ. د طالبانو حکومت د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د قربانیانو د ژغورنې او لټون عملیات پای ته رسولي.
کم شهیدان چې زمونږ الحمدلله مونږ ټول دفن کړي دي، کم زخمیان چې وو هغه لیتي روغتون ته راوړل شوي وو، هغه هلته تداوي شوي دي او دغه پروسه زمونږ تکمیل شوې ده.
خو له سیمې بیا خلک وایي په مزار دره او چلس کې لا هم زیات شمېر قربانیان تر خاورو لاندې بند پاتې دي. په راپور کې به یې جزئیات واورئ. په دې اړه تاسو له کونړ ریپورت لرو چې خزینو، ټپیانو او ناروغانو ته رسیدګي نشته، ځکه چې امکانات کم دي. د فیزیوتراپی د نړیوال ورځې په ارتباط هم تاسو ته له یو ډاکټر سره مرکه خبرو.
فیزیو په معنا ده فزیکی او تراپی په معنا ده درملنه، یعنی فزیکی درملنه ته متاسف فیزیوتراپی ویل شو. د انسان په بدن کې د فیزیوتراپی رول د هغه پر روغتیا کې خورا زیات ارزښت لري.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشرو اول مطلب ته د طالبانو حکومت وایي د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د قربانیانو د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی او هیڅ قرباني تر خاور لاندې نه دی پاتې شوی. خو د نورګال او څوکۍ ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوي چې په مزار دره او چلس سیمو کې لا هم زیات شمېر قربانیان تر خاور لاندې بند پاتې دي او اصلا د غلرو پتو کلیو ته ژغورونکي ډلې نه دي ورغلي. دوی وایي د مزار درې د ودیرو کلی چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدي ټول تر خاور لاندې شوي او هیڅ قرباني ترې نه دی راایستل شوی. دغه راز له یو شمېر زلزله ځپلو سره د مرستو نه کېدو په برخه کې هم شکایتونه موجود دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
طالب چارواکو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې د عملیاتو د پایته رسیدو اعلان کړی. خو د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې لا هم یې عزیزان تر خاور لاندې پاتې دي. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف رسنیو ته په یو واستوني ویډیو پیغام کې ویلي
ټول علیه رحمه خلا زمونږه زخمیان هسپتالونو ته رسولو او دغه شان شهیدان چې هغه دفن کولو زمونږ الحمدلله دغه پروسه تکمیل شوې ده. کم شهیدان چې زمونږه الحمدلله مونږ ټول دفن کړي دي، کم زخمیان چې
د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس نور الدین ترابي هم یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او اوس د دوی ټول پام په مرسته رسونه، روغتیا خدمتونو او د لنډمهاله میشځایونو په جوړولو ورټول دي. په ورته وخت کې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلي هم د دوی په سیمه کې د لټون د عملیاتو د بشپړېدو خبره کوي. خو وایي رضاکاران د دې ولسوالۍ په بیلابیلو درو کې د مړو شویو څارویو د پیدا کېدو او ښخولو په چارو بوخت
د پلټنې ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي دي. خو یوازې د حیواناتو او د څارو جسدونه چې هغه هم په دغه خاورو کې وو او اوس یې سبوي کړی دی او دا د ناروغیو لامل ګرځي. رضاکار ځوانان په دغه کارونو باندې بوخت دي.
خود کونړ یو شمیر نور اوسیدونکو وایي چې لای هم د کورنۍ کړي تر خاورو لاندې پاتې دي. د څوکۍ ولسوالۍ د چلس د کلی یو اوسیدونکو نور الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزله کې د کورنۍ و غړي مړ شوی چې څلوري د سیمې د خلکو په مرسته له خاورو رئیسلی او درې لا هم تر خاورو لاندې دي.
درې کس نور چې یو می وړه خور ده، یو می وراره ده، یو بل می ورور ده، هغه وسم د خاورو لاندې پراته دي او د دې رئیسل لپاره منسرې امکانات نشته ده. هغه کوم شهیدان چې موږ رئیسلی و هغه موږ په کولنګونو په بیلچو راوستل. نو موږ حکومت څخه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي او زموږ د شهیدانو پر راوستلو کې راسه کومک وکړي چې هغوی په خپل شری توګه دفن کړو.
د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ د مزار درې د ودیرو کلی چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدي ټول تر ګټو او خاورو لاندو شوې او دغه لرې پرتې سیمې ته اصلا ژغورونکي ډلې نه دي تللي. نوموړي ازادي راډیو ته ادعا وکړه
په مزار دره کې د نورګل ولسوالۍ اړوند ته یو کلی دی د ودیرو په نامه باندې، دا مکمل د خاورو لاندې شوی دی. ژغورونکو ډلې داسې پرېکړه وکړه چې دا د راایستلو نه دي او هماغه یې دیره شو، هماغه ځای شو.
د کونړ یو شمیر سیمه ییز چارواکو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ جغرافي او د زلزلې له امله پراخ رامنځته شوي ویجاړې او ته په کتو ښایي د لټون او ژغورنې عملیات اونۍ او آن میاشتې وخت ونیسي. دغه راز د سپتمبر په دوهمه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي وو چې دغه زلزلې بشپړ ارزونه له جدي ننګونو سره مخ ده. خو د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد په دې اړه چې د کونړ د زلزلې پراخ ناورین ته په کتو د لټون او ژغورنې عملیات څنګه دومره زر پای ته ورسېدل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه راز که څه هم په کونړ کې سیمه ییز تعقیب چارواکو ویلي چې زلزله ځپلو سیمو ته عاجلې بشري مرستې رسېدلې، خو په دې برخه کې هم د یاد ولایت په ځینو سیمو کې شکایتونه موجود دي. د کونړ د مرکز اسدآباد یو رضاکار اسدالله چې بیلابیلو سیمو ته تللی او له قربانیانو سره یې له نږدې خبرې کړي ازادي راډیو ته وویل
داسې کورنۍ شته دی چې کورنۍ بیا لس غړي دي، یو لس مړي دي، دوه پاتې دي، کور عمران شوی دی او هر څه پکې لاندې شوي دي. هغه دوه چې دي سړی بوټي لاندې ناستې ده، باران او باد او سمر یخنې ټول د هغې لاندې تېرئ. هغه اوس پرون یې په کور کې یو لس مړي شوي دي. نن خو دواره کیم ته نه راکته کېږي او نه مرستو ته په قطار کې ودرېږي. هغې بجارګانو ته تر اوسه هېڅ شی نه دي رسېدلي. داسې په لسګونه کورنۍ همدغسې دي پاس، هغه خو دومره زر نه راکته کېږي.
د تیر اگست میاشتې په یو دیرشمه د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6.1 درجې دې زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخ مالی او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2200 زیات کسان مړه شوي، نږدې 4000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 5000 کورونه ویجاړ شوي دي.
له بازارونو، له لوبخالو، خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپلې نجونې ښځې او د نویو زیږیدلو ماشومانو میندوارو میندې وایي هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل د میاشتنۍ ناروغۍ او میندوارۍ حساسه دوره کې دي او سختې ټپیانې شوي هم دي، خو په خبره یې هاته د غاړې له جامو پرته نه د اغوستلو څه لري، نه روغتیایي اسانتیاوې او درمل او نه د ځان وینځلو لپاره ځای لري. روغتیا پالان دا وضعیت ډېر مهم بولي او خبرداری ورکوي چې که رسېدنه ورته ونه شي خطرناکې ناروغۍ او ناورین به رامنځته شي. زموږ همکارې فیروزې عزیزی کونړ کې لزینو زلزله ځپلو ښځو او نجونو سره خبرې کړې دي.
دیرس کلنه لاهوری چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د اورک کلی اوسیدونکي ده، شپږ ورځې وړاندې له زلزلې یوازې درې ساعته مخکې ولور زیږولې او زلزلې سخته ټپي کړې. اوس په بد وضعیت کې د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې تر خیمو لاندې اوسیږي. لاهوری ازادي راډیو ته وویل چې دوا کوچنی زامنې په زلزله کې مړ شوی او میړه یې د سختو ټپونو له امله لا هم په روغتون کې بستر دی، خو په خبره یې په دې سخت حالات کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوې نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخ ده. د دی ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یوه بله زلزله ځپلې اتلس کلنه راز بیبي چې د شپږو میاشتو امیندواره ده هم د ورته ستونزو له امله شکایت کوي او وایي چې په ملا باندې سخته ټپي ده او هیڅ ډول درملو او روغتیایي اسانتیاوو یا ښځینه قابلیت ته لاسرسی نه لري. راز بیبي چې هم د خاص کونړ ولسوالۍ زلزله ځپلو ته په دې جوړ سوي کمپ کې تر خیمو لاندې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل یوازې د نویو زیږیدلو ماشومانو او امیندواره میندې نه، بلکې ځینې ښځې او نجونې چې عملاً د میاشتنۍ ناروغۍ دوره کې دي د ورته وضعیت یادونه کوي. درویس کلنه زرڅانګه چې د نورګل ولسوالۍ د غازی آباد د درې اوسیدونکې ده او زلزلې د کورنۍ ولس تنه غړي ترې اخیستي او مینه یې په بشپړ ډول ویجاړه کړې، ازادي راډیو ته وویل چې حتی د بدلولو لپاره یوه جوړه اضافه جامې یا روغتیایي توکي نه لري. دا زلزله ځپلې میندې او نجونې غوښتنه کوي چې زر تر زره دې مناسبې سرپناوې او سیار تشنابونه ورته جوړ سي او درمل، پاکې اوبه، خواړه او د روغتیایي اسانتیاوو په ګډون ښځینه قابلګانې او روغتیا پالانې هم ورواستول سي. د دې نجونو او ښځو د ستونزو غوښتنو اړوند مو د طالبانو د حکومت د عامر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځینې روغتیا پالانې د امیندوارۍ تر ماشومانو زیږیدلو وروسته د میندو او نجونو د میاشتنۍ عادت دوره مهمه او حساسه بولي او ټینګار کوي چې باید د حفظ الصحې د مراعاتولو لپاره زر تر زره دوی ته روغتیایي اسانتیاوې او د ښځینه قابلګانو او ډاکټرانو تر مراقبت لاندې څار ته زمینه ور برابره کړل سي. له دې ډلې د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ چې که د دې میرمنو او نجونو وضعیت ته رسېدنه ونه سي خطرناکه ناروغۍ به رامنځته سي.
دغه حالاتو ته که جدي پاملرنه ونه شي کېدلی شي چې مختلفې رواني او همدارنګه صحي ستونزې میندو ته او نجونو ته پیدا کړي. که چیرې حفظ الصحه مراعات نه شي دوی ته مختلف انفکشنونه یا هم میکروبونه په بولی سیستم یا هم ادراری ستونزې ورته پیدا کیږي، همدارنګ نور دننی التهابات پیدا کیږي چې زیاتره د جامو کموالو زیاتوالو باندې رول ولوبي وي، همدارنګ ادراری او یا هم کولراز مرض ورته پیدا کړي چې دغه ستونزې میندو ته د میندو ژوند د تحدید لاندې ونیسي.
ډاکټر بهرام وایي چې دې حالت کې د ماشوم د سمې نه تغذیه کولو له امله نوې زیږیدلي ماشومان په شدید خوارځواکۍ، د کلسیم کمښت او حتی د ذهني شاته پاتې کېدو خطرونو سره هم مخ کېدای شي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم ځینو زلزله ځپلو ښځو، کورنیو او په سیمه کې رضاکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې د ښځو اړتیاو ته د رسیدنې لپاره د ښځینه ډاکټرانو او مرستندویه ښځینه کارکوونکو د کمښت شکایتونه کړي دي. که څه هم زلزله ځپلو ته د روغتیا او د بشري حقونو څار نړیوال سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو او بېلابېلو مرستندویه بنسټونو د مرستو رسولو د خبرې کړي، خو دوی د وضعیت د کنټرول لپاره کافي نه بولي. د تیر یک شنبه په شپه د اگست په 1.5 نه وخته د ریختار په کچه شپږ درجې شدید زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړې توګه کونړ ولړزاوه چې درانه تلفات او زیانونه یې رامنځته کړل. د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې تر اوسه له 2200 څخه زیات کسان مړه شوي، له 3600 څخه زیات ټپیان او له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وربشي یو بهرنی راپور ته زيلنسكي په کیف باندې د روسیې د ورستي بریټ په وړاندې د واشنگتن د پیوړی خبرګون غوښتنه وکړه. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسكي په نوښت په خبري کړی دی د بي پيلوټ الوتکو د وړ مشپې په دغه بریټ کې د 2022 کال د فبراير په میاشت کې په اوکرين باندې د موسکو د يرغل د پیل رئیس د لومړي ځل لپاره یو دولتي ودانه په نښه شوې ده. نور جزئیات د سلطان محمد سرور په دغه ریپورت کې.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسكي په کیف باندې د روسیې له تازه لوی هوایی برید وروسته د متحدو ایالاتو د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. د بی پیلوټ الوتکو په دغه برید کې چې وړ مشپو شو د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکرين باندې د مسکو د بشپړ یرغل د پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره یو دولتي ودانۍ په نښه شوه. ولسمشر زيلنسكي تیره شپه په خپل ویډیو وینا کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو لخوا نن ورځ د دې بریټ په وړاندې پراخ غبرګون شتون ولري. هغه وویل موږ د امریکا لخوا د قوي غبرګون په تمه یو، دا هغه څه دي چې ورته اړتیا ده. زيلنسكي زیاته کړه چې روسیا هڅه کوي چې د خپلو بریدونو په دوام اوکراین ته لا زیات تاوان ورسوي او په دې کې د نړیوالو اراده آزمایي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په خوای د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې او له هغه سره د خپل ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي، په دې ورستیو کې له دې عمله چې د کرملین مشر اورباند او زيلنسكي سره مستقیم خبرې رد کړې مایوسه شوې ده. ترامپ د اوکراین په سیمو باندې د روسیې له شدیدو بریدونو وروسته ویلي دي چې له پوتین سخت ناهیله شوی دی او په مسکو باندې د نویو بندیزونو او تعرفو د لګولو ګواښ کړی، خو تر اوسه کوم عملی اقدام نه دی کړی. ترامپ د یک شنبه په ورځ دې ته اشاره وکړه چې په مسکو باندې بندیزونو لګولو ته نږدې شوی دی، خو جزئیات یې ورنه کړل. کله چې ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال لخوا وپوښتل شو چې آیا آماده دی چې په مسکو باندې د دوهمې مرحلې بندیزونو لپاره اقدام وکړي، په ځواب کې همدومره وویل چې هو زه یم. واشنگتن او د کیف لویدیځو ملاتړو هیوادونو لا دمخه په اوکراین باندې د روسیې له یرغل وروسته په مسکو مالی بندیزونه لګولي دي چې د روسیې اقتصاد اغیزمن کړی دی. د امریکا ځانګړي استازي کیت کیلوګ په اکسپانا لیکلي دي چې په کیف باندې د کرملین تازه مرګونی برید څخه داسې نه ښکاري چې روسیه غواړي دا جګړه په ډیپلوماتیک ډول پای ته ورسوي. هغه لیکي چې داسې ښکاري چې روسیه په خپل دغه برید سره چې د جګړې د پیل راهیسې تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي او د لومړي ځل لپاره د اوکراین د کابینې دفترونه پکې په نښه شول، د جګړې شدت مخه کړی ده. د یک شنبه د ورځې په لومړیو ساعتونو کې روسیې په اوکراین باندې د 800 څخه زیاتو بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله برید وکړ چې د اوکرایني چارواکو په وینا یو نوی ریکارډ دی. چارواکو ویل چې په کیف کې د روسیې ډرون الوتکو د استوګنې د دوه لوړ پولیسو ودانیو ځینې برخې تخریب کړې او څلور کسان یې ووژل.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچری میډال او کاغذلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د سپتمبر اتمه د فیزیوتراپی نړیوال ورځ ده. فیزیوتراپی د انسان د بدن فزیکی درملنه ده چې د روغتیا پالانو په خبره په هر سن کې ممکن انسان اړتیا ورته پیدا کړي. دا چې دا ورځ ولې لمانځل کیږي، د انسان په ژوند کې د فیزیوتراپی اړتیا څه ده او دغه درملنه په افغانستان کې څنګه او څوک ترسره کوي، همکار مې اسدالله لودین د همدې برخې له متخصص ډاکټر شفیق امیرزی سره مرکه کړې ده.
فیزیوتراپی د دوو کلمو څخه جوړه شوې ده چې فیزیو په معنا د فزیک یا ظاهري او تیراپي په معنا د درملنې ده. یعنی فیزیوتراپی د طبابت د علومو هغه څانګه ده چې سر و کار یې له د انسان د ظاهري جوړښت سره ده. او فیزیوتراپی د فیزیوتراپی درملنه چې مونږ دا په طبیعي شیانو او په طبیعي بڼه موږ ترسره کوو. چې د فیزیوتراپی درملنه دا چې په څو ډوله ده څومره ده تا به جدا واسطه ولیکه اوس موږ تاسې خلاصې تعریف کوو. د فیزیوتراپی تعریف به موږ داسې کوو چې فیزیوتراپی له دوو کلمو څخه اخیستل شوې یوه کلمه ده چې فیزیو په معنا ده فزیکي او تراپی په معنا ده درملنې. یعنی فزیکي درملنې ته موږ تاسې فیزیوتراپی ویلی شو. د انسان په بدن کې د فیزیوتراپی رول د هغه په روغتیا کې خورا زیات ارزښت لري او ډیره زیاته ونډه لري. یعنی پرته له فیزیوتراپی، پرته له حرکت، پرته له مومنټ څخه ژوند کول ناممکن ده او سالمه روغتیا ناممکنه ده. بنا روغ ژوند او د انسان په روغتیا کې فیزیوتراپی خورا ارزښتناکه او د پام وړ ونډه لري.
د انسان د بدن د کوم غړو د دردونو لپاره فیزیوتراپی توصیه کیږي؟
په عموم کې د انسان د بدن ټول غړي ولو کا داخلي ارګانونه دي او کا خارجي ارګانونه دي فیزیوتراپی درملنې تر تاثیر لاندې راتلی شي. یو کانسپټ، یو مفهوم چې دا متاسفانه په ټول هیواد کې چې چلیږي هغه دغه ده چې فیزیوتراپی یوازې یوازې د ملا دردونه، د غاړې دردونه، یعنی عضلي او اسکلیټي برخې سره کار ده، خو داسې نه ده. فیزیوتراپی په د زړه په ناروغانو کې موږ تاسې کولی شو چې هغوی ته ترسره کړو. فیزیوتراپی موږ تاسې کولی شو د خزینه او اړوند ستونزو او چې کله دوی ستونزې ولري موږ ورته ترسره کړو. فیزیوتراپی په ماشومانو کې موږ ترسره کولی شو. فیزیوتراپی په عصبي ناروغانو کې هم موږ تاسې ترسره کولی شو. یعنی فیزیوتراپی د انسان د بدن په هر برخه کې د ترسره کیدلو وړ ده.
زموږ په ټولنه کې د مساج په نوم هم مشهور دی دغه کار، اما فکر کوم مساج او فیزیوتراپی بیلابیل مفاهیم دي او اهداف هم بیلابیل دي، همداسې ده؟
ګوره هغله لودین صاحب، فیزیوتراپی چې کوم ده، فیزیوتراپی او مساج ترمنځ خورا فرق ده. متاسفانه بعض خلک مساج له فیزیوتراپی سره ګډوي، خو داسې نه ده. مساج کولی شي یو عام کس هم ترسره کړي، البته هغه کس چې لوړې زده کړې نه وي کړي هم ترسره کړي. ولې فیزیوتراپی داسې نه ده که تاسو غواړئ چې ورته مسلکي فیزیوتراپی سره اوسئ او مسلکي فیزیوتراپی درمنه ترسره کړئ، تاسو اړیې تاسو پر اناتومۍ، تاسو په بیومیکانیک، یعنی په ټولو مضامینو باندې باید پوه شئ ترڅو تاسو فیزیوتراپی ترسره کړئ. دا په دې معنی نه ده چې موږ تاسو متاسفانه په ښار په کلو بانډو کې ګورو او بعضې اشخاص دي چې متاسفانه دوی غیر مسلکي دي، هغوی ته موږ تاسو د فیزیوتراپیستانو نوم ورکړو. نه ولې، خو که زه تاسو ته ووایم چې موږ تاسو د فیزیوتراپی په ارزښت باندې، فیزیوتراپی د علم په پیژندګلوي باندې په ساعتونو ساعتونو بحث هم وکړو، شاید کموي. دومره وایم چې فیزیوتراپی یو خورا ژور او ډیر توسع علم ده، یعنی ډیر پراخ علم ده او ډیره پراخه څانګه ده.
ډاکټر صاحب، د فزیوتراپي دوزونه څومره مهم دي؟ مثلا که یو چاته مشخص مهالویش کې ویل سي چې ته مثلا د ملا د درد لپاره په میاشت کې لاس ورځې فزیوتراپي تراشه، اما هغه کس یوازې 15 ورځې زی هغه دردونه کمیږي او دغه خپل دوز یا هغه مهالویش نه پوره کوي، آیا کوم ناوړه اغیز لري په بدن باندې؟
ګورئ، فزیوتراپي مشخص دوز نه لري. د فزیوتراپي کز تاسو وایم چې فزیوتراپي په انګلیسي کې موږ فزیوتراپي کې یو مقوله لرو چې فزیوتراپي از لایف سټایل. نه، فزیوتراپي په دې معنی ده چې تاسو باید د ژوند د مهالویش سره سم مهالویش کې ځای ورکړئ، ځکه همدا فزیوتراپي ده چې موږ تاسو فټ ساتي، همدا فزیوتراپي ده چې موږ تاسو روغ ساتي، همدا فزیوتراپي ده چې موږ تاسو پاینده کې له مشکلاتو څخه مخنیوي کوي، د آینده صدماتو څخه مخنیوي کوي. بنا فزیوتراپي مشخص دوز نه لري. د فزیوتراپي دوز چې کوم دی هغه به د فزیوتراپیس مربوطه فزیوتراپیس پورې تړاو لري، دغه مشکل پورې تړاو لري، دغه ستونزې پورې تړاو لري. داسې ناروغان موږ لرو چې وایي پر میاشت میاشت فزیوتراپي ته ضرورت لري، داسې ناروغان موږ لرو چې هغوی یو سیشن یا یو جلسې ته ضرورت لري، ولې داسې ناروغان لرو چې ممکن هغوی د لس ورځې ضرورت ولري یا اړتیا ولري فزیوتراپي ته.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان دوامداره د عضلاتو دردونه لري، د خصوصا د پښو او د ملا. مثلا هغه کسان چې روماتیزم لري یا د پښو او ملا دایمي دردونه لري، هغوی لپاره فزیوتراپي څنګه ده؟
بالکل، د ملا دردونه، د روماتیزم دردونه، د ملا مشکلات، د روماتیزم مشکلات، اړوند مشکلات دا فزیوتراپي سره 100% تړاو لري، او دا داسې مشکلات دي چې بغیر له فزیوتراپي څخه دوی د مشکلاتو له منځه وړل دا بیخي ناممکنه ده. یعنی فزیوتراپي هغه عمده رول چې کوم دی هغه په عضلي او اسکلیټي سیستم کې ده. نو بنا په دې اساس موږ ویلی شو چې د ملا په دردونو کې او همدارنګه د روماتیزم په اړوند مشکلاتو کې د فزیوتراپي رول بالکل تر سره کېدلی شي، او فزیوتراپي پورې تړاو لري. او د ملا ناروغ او د روماتیزم ناروغ دا باید 100% فزیوتراپي واخلي او د فزیوتراپي نظر لاندې بروس.
یو بل موضوع چې افغانستان کې محسوسه ده، هغه د خزینه ډاکټرانو کمای دی. طالب چارواکو هم یو وخت منلی و چې دوی د زرګونه خزینه ډاکټرانو له کمی سره مخامخ دي. د فزیوتراپي برخه ته هم کراشو، د خزینه وګ غډون په کې ډیر مهم دی، ځکه چې چیرته خزینه فزیوتراپیست نه وینو، خزی په حسانه نه چمتو کیږي زموږ تاسو په ټولنه کې چې یو نرینه فزیوتراپیست د غې په بدن باندې لاس وهي. د خزینه فزیوتراپیستانو شمیر آیا د پام وړ دی کنه؟ د برخه کې هم کمی موجود دی؟
بالکل، د کې شک نشته چې خزینه فزیوتراپیستان کم مخسره مونږ مخامخ یو، زموږ هواد ورسره مخامخ ده، لکه د نورو سانګو سره فزیوتراپي هم خزینه فزیوتراپستان متاسفانه چې په هغه اندازه چې باید وي مونږ نه لرو.
او وروسته پوښتنه داس کوم ډاکټر صاحب، فزیوتراپي لم دی که هنر، او څه ډول یو کس فزیوتراپیست کېدلی شي؟
فزیوتراپي هم علم ده او هم هنر ده. کچیرې مونږ تاسو علم ونه لرو، مونږ دا هنر نشو استعمالولی، او کچیرې مونږ دا هنر ونه لرو او دا تخنیک ونشو کارولی، یعنی هغه ځانګړي تخنیکونه چې هغه په هنر کې راځي، مونږ یې د علم په اساس ترسره کولای شو. او که چیرې مونږ تاسو علم نه لرو او دا هنر مونږ ترسره کو نه، یوازې دا چې مونږ به ناروغ ته ګټه نه رسولي، بلکې مونږ ناروغ ته تاوان رسولي. زمونږ او د غیر مسلکي اشخاصو ترمنځ فرق یوازې او یوازې همدا ده چې مونږ د علم د علمیت په اساس مختزو، د علم سره سره هنر هم زده کړي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه وکي، او که دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي، چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه
د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع، کله دا خونه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبول؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسته کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل ازادي رادیو.